کې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریت پالو وکیلانو سره یوې موافقه ته رسیدلې چې لمخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې په متحده ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې پر روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی ویزو د لرونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا ډیموکراتانو د 6000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته تایید کړې چې تر 8000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې اکثر کارکونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه به د هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، سمنګان او بامیان په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د هیواد په شمال کې د اوبو زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځای چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول دا څرګندونې پرون په پلازمینه پراګ کې په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړې دي. او د امریکا ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خوانی سلاکار پیټر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانې د جنوري د شپږمې د بریټ اړوندو جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپړی چارواکی دی چې د څلورو میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته د 2023 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانې د ټرمپ د پلاویانو د یرغل په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له ورکولو انکار کړی دی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانېدو مخکې وویل چې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاتر باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
ماشومان هندس فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
د دا کار د اسلامي نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو، خپل روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصلې او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانو سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوم لکه زه چې خپله زه یوازې د روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي، یقینا چې ښه کار نه و. نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه، ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي، تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپله غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپل بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي، دا واقعي یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ری ښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال چې ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابې، د کورنۍ ټول کسان ترنه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تیروي چې په لانجو په خپګان سره تیر کړو؟ د اسلام نظرم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې زما روژه ده، نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدایي چې ته به وایې چې زما روژه ده. نو موږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې موږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه مو له لاسه کېږي، که خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینهو څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کښېني، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا باندې بیا ښه اغېزه لري. پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژت یعنی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو، او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یوه میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي، او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي، او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې میرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کېږي، چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحق سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي، او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي، او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کېږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کېږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده، یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي، او کله چې ماشوم زاړي، نو دا روژې مبارک په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کېږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نسي کولی، او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي، یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنی موږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې موږ عملي یو، او مونږ ته ډېر سخت ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس، اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زمن دی، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور څه نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم، او ټول باید له مانه عبرت وکړي، او ټول باید له مانه وویرېږي کله چې زه راځم، ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي، او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار، پخلی، د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کېږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نو هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای سو، او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل هم نه وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده، باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال، د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي، یا ده که یا شخړې رامنځته کوي، یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنگ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس، نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو، او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو، او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. لاقان کورنۍ څخه پیله غوښتنه ده د کورنۍ کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله د هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرضاً دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانګي شان و شوکت سره مثلا تړاو ونه لري، او شاید د زما هغه حس برتري مې را خرابه کړي، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
خو ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي، او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده، او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو، او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي، او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. حداقل که سهم نه اخلي مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقی ونه کی، او عبادتو کی، تلاواتو کی، یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي، او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا، او روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپکیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزي نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزي نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي، کورنۍ باندې مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر جوړی نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او مېرمن وي، که هغې ته خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، او روزه ده، او تاسو ولې دغه کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. د دې معنی صبر ده. د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه صبر بکم او څه نه خورم څه نه سکم، بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره خلک یو څه نه خوري، صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه بخوري نه سکې نه. ولې روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کفسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکاوڅوک غلطه خبر او غلطه وینا او غلطه دروغ او غلطه گناه خبر پرې نه دی او د گناه عمل پرې نه دی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي تګي ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا دې مونږه دنده ده. یعنی دې مونږ وظیفه ده، دې مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. وای تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راسي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږه همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان ګی ساتل نه دی، کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه کړي، د روزي نه ګټه نه دا اخیسته، فقط ځان وګی ساتل او د مقصود شریعت تنه وګی ساتل نه دی چې ځان وګی وساته ولګا مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنا هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا په در کې راسي چې دغه په ترڅ کې تاسو ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک وی ویني. نو له دغه وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کې په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګیس او ته گیسه تل. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی. یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خله تړلې ده او خلیته خلبو یو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.